السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د ماسپخین 2 بجې شوې زه صفی الله ستانګزایم تاسو د ازادي رادیو د پروګرام ته راغلاست وایم وړاندې د ازادي په څپو کې پروګرام د اسمت ساروان په کوربه توب مهیروي چې موضوع په افغانستان کې د جګړو زیاتېدل او ورسره ورسره د سولې هڅې دي تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه وړاندې کیږي د مهمو خبرونو سره ټکی د افغانستان د ملي امنیت سلاکار عبدالله محب د امنیتي همکاریو د لاټې په هدف روسیې ته تللی دی د افغان سولې لپاره د امریکا خاص استازي زلمي خلیلزاد د امریکا د دفاع د پخوانی وزیر ډونالډ ترامسفیلډ یو وطن پاله کس بللی دی په بنګلادیش کې د کرونا ویروس د چټک خپرېدو په خاطر باندې ټول بندیز اعلان شوی پورا خبرونه د افغانستان د ملي امنیت سلاکار عبدالله محب د امنیتي همکاریو د لاټې په هدف روسیې ته تللی دی د امنیت شورا ویاند رحمت الله اندړ ازادي راډیو ته ویل د ښاغلي محب د دغه سفر هدف د سیمه ایزې او امنیتي همکارۍ جلب دی ښاغلی محب روسیې ته داسې مهال سفر کوي چې په افغانستان کې جګړو زور اخیستی او هره ورځ له بېلابېلو ولایتونو د سختو وسلوالو نښتو راپورونه ورکول کیږي روسیې په افغانستان په تیره بیا شمال سیمو کې چې له منځنۍ آسیا سره اوږده پوله لري د داعش یا اسلامي دولت ډلې په فعالیتونو او د امنیتي وضعیت په خرابېدو اندېښنې ښودلې دي د افغان سولې لپاره د امریکا خاص استازي زلمي خلیلزاد د امریکا د دفاع پخوانی وزیر ډونالډ رامسفیلډ یو وطن پاله کس بللی دی ښاغلي خلیلزاد بیګا په خپل ټویټر په دې تړاو زیاته کړې چې ډونالډ رامسفیلډ د 21مې پېړۍ د څو لانجمنو پرېکړو په مرکز کې و خلیلزاد که څه هم له رامسفیلډ سره د خپلو مخالفتونو یادونه کړې خو په منځنۍ آسیا او قفقاز کې د هغه خدمات ستایلي د امریکا د دفاع پخوانی وزیر ډونالډ رامسفیلډ پرون د 80 کلنۍ په عمر مړ شوی د دوه دورې له 1950 تر 1960 او له 2001 تر 2006 کال پورې د امریکا د دفاع وزیر په دویمه دوره کې د افغانستان او عراق باندې د امریکا د بریدونو له اصلي مدیرانو بلل کیږي د هرات چارواکي وایي پر غوریانو لسوالۍ د وسلوالو طالبانو ډلهییزه حمله له ماتې سره مخ شوې د هرات والي عبدالصبور قانی ازادي راډیو ته وویل افغان ځواکونو د طالبانو د سرې خطې د اوو غړو په ګډون د دې ډلې لس وسلوال وژلي دي
شب گذشته طالبو حمله وسیره بالای ولسوالی
تیرش په وسلوالو طالبانو پر غوریان ولسوالی پراخه حمله وکړه لومړی موټر بم چاودنه وکړه او ورپسې وسلوالو برید پیل کړ افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو په میړانه د غوریان ولسوالی دفاع وکړه او حمله په شاوته موله
و حمله طالبو را به عقب راندن
قانی دا ومنله چې په دغه نښتو کې یو افغان سرتیری وژل شوی او درې نور ټپیان دي د یو بل امنیتي خبر له مخې د افغانستان په شمال کې د ملي اردو چارواکي دعا کوي چې درې دېرش وسلوال طالبان یې وژلي دي د 209 شاهین قولي اردو په اعلامیه کې راغلي افغان هوایي ځواکونو پرون په کلدار او شورتیپه ولسوالیو کې د طالبانو په سنګرونو بمباری کړي دي اعلامیه کې دا ادعا شوې چې په بلخ کې په دې بریدونو سره د طالبانو د څو قمندانانو په شمول درې دېرش تنه وژل شوي او 19 نورې ټپیان دي وسلوالو طالبانو تر اوسه د وراوختې مرګ ژوبلې په اړه د افغان چارواکو د دغې ادعا په تړاو څه تبصره نه ده کړې د کابل طبي پوهنتون بای میډیکل انجینیرینګ ډلې د اکسیجن یوه داسې آله جوړه کړې چې په یوه دقیقه کې 15 لیتره اکسیجن تولیدوي دې شپږ کسیزې ډلې له دې تجربې وروسته د علي آباد له روغتونه د 10 نورو ورته آلو د جوړولو غوښتنه هم ترلاسه کړې د دې ډلې مشرې پښتانه بنای احمدزی ازادي راډیو ته ویل حکومت باید دوی لاسنیوي وکړي څو د ورته طبي وسایلو په جوړولو کې لا پرمختګ وشي افغانستان کې داسې وخت د اکسیجن د تولید لپاره هڅې کیږي چې دا هیواد د کرونا د درېمې څپې په اوج کې د اکسیجن له کمښت سره مخ دی په آسیا کې د کرونا ویروس د دلتا بڼې چټک خپرېدا ته په پام په بنګلاديش کې لنن څخه سخت ټولبندیز لګول شوی او اندونیزیا هم بیړني اقدامات کړي دي د بنګلاديش حکومت د یوې اونۍ په مخه اعلان شوی ټولبند د عملي کېدو لپاره پوځیان او پولیس ځای پر ځای کړي دي دغه ټولبند له مخې به ټول پلورنځي او دفترونه بند وي او د دې هیواد یو 3.8 میلیون وګړي به په خپلو کورونو کې پات کیږي دا به دغه بېوزله هیواد لاله اقتصادي ستونزو سره مخامخ کړي په بنګلاديش کې هم په دې وروستیو کې د کرونا د دلتا باندې د پیښې ډېرې زیاتې شوې د نړۍ بل څلورم لوی نفوس لرونکي هیواد اندونیزیا اعلان کړی چې نوي اقدامات به د جولای له 2 د قانون د تنفیذ ځواکونه عملي کوي د چین ولسمشر شي جن پینګ د کمیونیست ګوند لاسته راوړنې وستایلې او بهرنیو مخالفانو ته یې د پټکو په وړاندې خبرداری ورکړ. نوموړي دغه څرګندونې نن د بیجنګ د تیانمن په لوی میدان کې یوې لویې غونډې ته په وینا کې وکړې. شي جن پینګ د کمیونیست ګوند په زرګونو غړو ته په وینا کې د چین د اقتصادي هوساینې او نړیوال حیثیت په برخو کې د کمیونیست ګوند پر رول ټینګار وکړ او زیاته کړه د چین وګړي نه یوازې د زړې دنیا په ورانولو کې ښه دي، بلکې دوی نوې نړۍ هم جوړه کړې ده. شي ویل د چین بریالیتوب په ګوند پورې تړلی ده. او د افغانستان د جنود فوټبال له ولس کلونو د کم عمره ټیم به سبا له ایران سره لوبه وکړي. د دوی لوبه د تاجکستان پلازمینه دوشنبه ښار کې د مرکزی آسیا د فوټبال سیالیو په لړ کې ترسره کیږي. د فوټبال فدراسیون ویان فیروز مشعوف ازادي راډیو ته ویل چې افغان لوبډله دې لوبو ته پوره چمتووالی لري. تمه د افغانستان له ایران، تاجکستان، ازبکستان او قرغزستان سره لوبې وکړي. دا د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه کولی شي. دا خبرونه د ازادي راډیو په ویبپاڼې ازادي راډیو .com کې ولولئ. لکه څنګه چې د پروګرام په پیل کې ویلي وو، تر لنډې دمې وروسته به د ازادي په سپو کې پروګرام د اسمت ساروان په کوربتوب پیل شي.
آزادی په سپو کې
در امواج آزادی
درنو اوریدونکو السلام علیکم، اسمت ساروان یم. دا خبرونه نن دیتا ځانګړی ده چې په افغانستان کې ولې تاوتریخوالی زیات شوی دی او د سولې خبرې ولی پټه په ولاړې دي. په داسې حال کې چې نړیوال ځواکونه په وتلو دي او ګڼو اروپایي هیوادونو خپل ټول ځواکونه ایستلي، د دې پر ځای چې جګړه کمه شي او شکیل خواوي د سولې خبرو تکشینی جګړو زور اخیستی دی. په ګڼو ولایتونو کې لسګونه زره کورنۍ مجبوره شوي چې خپلې مینې پرېږدي. په داسې وخت کې چې کورونا وبا په اوج کې ده، لسګونه زره ماشومان او ښځې بې سرپناه شوي او له یوه ځایه بل ته تښتي. ولې په قطر کې بین الافغاني خبرې په ټپه ولاړې دي او ولې جګړو ته زور ورکړل شوی دی؟ آیا د سولې هیله شته؟ په روانه خبرونه کې له خپلو درنو میلمنو سره په دې موضوعاتو خبرې کوو. زموږ د خبرونې میلمانه دي د قطر د سولې په خبرو کې د افغانستان د دولت د پلاوي غړی نادر نادری. البته نادری به وروسته موږ سره یو ځای شي. د ولسي جرګې استازی کمال ناصر اصولي او د سیاسي چارو نظرخاوند سید خالد سادات. تاسو درنو اوریدونکو ته به هم د خبرونې په منځ کې نوبت درکو چې ټلیفون وکړي او د موضوع په اړه زموږ له درنو میلمنو څخه پوښتنی وکړي او یا هم لنډ نظرونه څرګند کړي. همدا شیبه د سیاسي چارو نظرخاوند ښاغلی سید خالد سادات د ټلیفون له لارې را سره دی. ورته هرکلی وایم سادات صاحب، په خیر راغلی.
مننه، تشکر سروان صاحب تاسو ته او میلمنو ته اوریدونکو ته همکارانو ته نیکې هیله او سلامونه وړاندې کوم. تشکر، ډیر مننه.
سلامت اوسې سادات صاحب. پرون ایتالیا، استرالیا، چک جمهوریت او جرمنی اعلان وکړ چې له افغانستانه د خپلو پوځیانو د ایستلو کار بشپړ کړی دی او د ناټو ګڼو نورو اروپایي هیوادونو بیل دي چې اعلان وکړي خپل پوځیان مخکې لا ایستلي دي. ستاسو په نظر په داسې حالت کې جګړه ولې تیزه شوې ده؟ آیا اوس هغه وخت نه دی راغلی چې افغانان په خپل منځ کې شین یو سول سره وکي؟
ډیره مننه. زه فکر کوم چې اوس وخت کې د جګړې شدت سو عوامل لري. یو عامل عمده دا چې هغه څه چې اوس ور باندې خبرې کیږي، اوس ور باندې فکرونه کیږي چې ګویا د افغانستان خلک یا بین الافغاني مذاکراتو لپاره یو پلیټ فارم جوړول تر څو وکولی شي پرمختګ رامنځته شي. له بده مرغه چې په تیرو څو کلونو کې اگر که زه ډیر مخته لاړ نه شم، په تیرو پنځو کلونو کې یا خصوصا کله طالبانو سره د خبرو اترو لړۍ زیاته شوه، درې کاله دې کې باندې ډېر اساسي کار ونه شو. یعنی حداقل امریکایانو د یا نړیوال قوتونه یا نړیوال ټولنه په نظامي لحاظ، په سیاسي لحاظ له افغانستان نه په وتلو کې د دوی دغه تقسیم اوقات او د دې دغه اسکیجول دا اوس نه جوړ شوی، بلکې دا څو کاله مخکې جوړ شوی دی. یعنی دا د دې پر اساس دوی ویلډرا د افغانستان نه کوي. دوی وتل کله چې د افغانستان نه وتل، دوی حداقل د اگزیټ پالیسي چې وکول شي، دوی د افغانستان نه وزي، دلته به څه حالات رامنځته کیږي او کوم حالات افغانستان خطرات سره متوجه کړی دی. دغه حالات له بده مرغه چې نړیوال ټولنې ورته یو عادي حالت ورکاو، په یو سطحي توګه باندې ورته کتلی چې له بده مرغه موږ تاسو نتیجه ګورو. یو مسله شو، دویم مسله دا ده چې طالبانو سره کله چې د امریکا متحده ایالاتو هغه هوکړلیک کلاسیک په دوحه کې، دغه هوکړلیک له بده مرغه چې په څو ځایونو کې خلاوې درلودلې او دغه خلاوې نتیجه شوه چې اوس جګړه قوي شوه. پر مثال که امریکایان د افغانستان نه وځي، د افغانستان څخه په وتلو باندې طالبان باید د امریکایانو د حضور سره که دوی د یعنی که طالبانو دغه 19 کاله 13 کاله که جګړه کوله د امریکا دپاره چې د امریکا مقابل کې امریکایانو سره چې ګویا افغانستان کې مستقر دي، یا دوی ورته د اشغال نوم ورکوو یا د یرغل نوم ورته ورکوو یا په نورو الفاظو باندې د امریکایانو حضور یادوو. اما اوس د امریکایانو د وتلو سره باید طالبانو په یو تناسب باندې تضمین ورکړي. فرض مثال، یعنی زه غواړم د خبرې تشریح کړم که امریکایان وزي د امریکایانو مقابل کې باید طالبان جګړه کمه کاندي، له بده مرغه چې دغه تضمین طالبان ورنکه، امریکا ورڅخه وانخیسته او طالبان امریکایانو فقط د خپل پوځیانو د ویستلو لپاره یوه پالیسي جوړه کړه، ستراتیژي جوړه کړه، او دا د امریکا د نظر نه جوړه کړه، د افغانستان د نظر نه. یعنې دوی کښې د افغانستان خطرات کتلي، د افغانستان شته متوجه خطرونه کتلي چې دلته باید څه پېښېږي، که موږ وځو افغانستان کې څه پېښېږي، هغه څه چې باید نوی پېښ شي له بده مرغه پېښېږي. یعنې که د طالبانو جګړه موږ راواخلو، امریکایانو سره په تناسب کې واچوو، که دوی د امریکایانو مقابل کې 30% جګړه کوله، اوس د امریکایانو حضور 15% ته راغلی، بعد دغه جګړه باید 15% کمه شوې وه، که د امریکا د جګړې فرموله دا ده. اما دریمه خبره چې زه فکر کوم هغه دا ده چې دلته موږ په یو بل جګړه کې ښکېل یو. زه په افغانستان کې یم، دلته د حالات ګورم، له بده مرغه ډېر یو بد وضعیت سره مخامخ یو. دلته موږ د یو هغه تاریخ تاریخ چې موږ یو وار تجربه کړی ده، له بده مرغه چې ورته حالات ګورو. فرض مثال، طالبان د مجاهدینو په موټ کې دي، هغوی راځي د کابل د فتح، د کابل د نیول لپاره، د افغانستان د نیول لپاره، د خپل جنګیالي مبالغه کوي او خپل جنګیالي باندې کارونه کوي. پاکستان په نظامی او په استخباراتي لحاظ فوق خلا د زور لګولې ده، حتی طالبانو ته ډیر زیات امکانات برابر کړي دي. زما معلومات دي چې مدرسې رخصت شوې د کرونا په نوم باندې، یا د فتح د کاروان په نوم باندې هغه رخصت شوې دي پاکستان کې، او راغلي دلته. حتی په هغه مدرسې چې هغوی کې نظامی زده کړې نه ورکول کېدلې، یا نظامی طالبان نو، هغوی راغلي دي 10 نفر په هغه باندې خیر ستاسو موږ 10 نفر د مدرسې په سره کې درسو کړو افغانستان کې وجنګېږو. حتی زما معلومات دي چې په زندانونو کې یو شمېر زندانونه چې په خیبر پښتونخوا کې همدارنګه په بلوچستان ایالت کې، هلته قاتلین، اجرتي قاتلین، مجرمین، جنایتکاران هغه پاکستان حکومت خوشی کوي د دې لپاره تر څو د 10 کالو حبس په رهایي باندې، یعنی دوی د دوی ول شوي تاسو په افغانستان کې وجګړه وکړي، موږ تاسو حبس باندې فکر کوو چې هغه وبخل شي. یعنی زه داسې معلومات لرم چې له بل مره دغه جګړه له بل لوري قوي شوې ده، او په دې کې حتی داسې ګزارشونه هم شته، داسې معلومات هم شته چې د پاکستان مستقیمن پوځ او ملیشیا، هغه ملیشیا چې په خیبر پښتونخوا یا د فتح کې جنګېدل، هغه راغلي په کابل په افغانستان کې جنګېږي. یعنې د جګړې شدت د دې نقطې نظره ډېر خطرناک دی. نو زه فکر کوم چې نور لسونه به هم ولیدي، کېدای شي دوستانو باندې بحث وکړي. اما زما بحث دا ده چې یو مبهم حالت سره افغانستان پرېښودل شو، دې مبهم حالت نه راوستل لپاره زه فکر کوم چې یو لوی پوتنشیل ته، یو لوی انرژي ته اړتیا ده.
او په دې کې ستاسې منظور دا ده چې طالبانو په وروستیو ورځو کې ځینې سیمې هم ونیولې، تاسې فکر کوئ چې دا ډله په دې اوس باور لري چې د جګړې له لارې کولی شي افغانستان ونیسي؟ نو چې د جګړې له لارې نیولی شي، ولې سوله وکړي؟ او دا چې د سولې خبرې په ټپه ولاړې دي، هم دلیل همدا دی. ستاسې منظور دا و؟
زه فکر نه کوم که طالبان وکولی شي د نظامي اړخه کامیاب شي. یعنی زما باور دا ده چې زه د جګړه کې یو ځوان په صفت په جګړه کې زه راغلی شم، موږ تحصیل وکړو، کار کوو، او ګوري ځکه اوس شپږ نوي کال نه ده چې طالبان د نظامي اړخه راشي، د افغانستان په خلکو باندې حاکمیت پیدا کاندي، یا د افغانستان پر خاوره حاکمیت پیدا کاندي. زما باور دا ده. ولې مشکل دا ده چې طالبان دا فکر کوي؟ یعنی واقعیت دا ده چې په دې ځای کې یو نوی نسل دی. واقعیت دا ده، موږ په 40 کاله په یو سیستم کې ژوند وکړو، موږ په یو نظام کې ژوند وکړو، موږ نه غواړو چې بېرته شاته لاړ شو. حتی اقل د اوسنۍ حالت د طالبان د حالت سره ځمکه او اسمان توپیر لري. هغه وخت طالبان چې کله حاکم د افغانستان په 15% خاوره باندې، اما اوس چې راځو طالبان کې چې هماغه نراتیو مختوري، هماغه تګلاره مختوري، زه فکر کوم دا طالبانو په ناکامۍ دلالت کوي. طالبان نشي کولی چې نظامي اړخ په ریزي کې تر اخره پورې کامیاب کاندي. صحیح ده چې ولسوالیو سقوطونه د ولسوالیو نیول، خصوصا د بعضې نظامي مراکز نیول، هم یا معامله شوې ده، یا تسلیم شوي دي، یا قومي مشر ملک طالب راوسته په خپل ویکې نیول دا ورته ویل چې د پروسه ته ورشه د کنډکټ ورشه په دې ځکه چې قوتونه دی هغه ته یو بل پیغام رسې تر څو تاسو سم شي چې تاسو نشئ تاسو سر په خطر کې دغه پیغامونه ورکول شوی د پوز مورال دغه سي اړه جری هدار شوی دی نو زه فکر نکوم چې اخر پورې دغه مسله کار نه بش طالبان لپاره اما به دې تاسو ومنل چې هغه سیمه طالبان نیول دي په ریښتیا کې کوم روان دي یا د دې حکومت په کومه ده د دې مسلې کوم چې د دې خدمات په کوم قسم روان دي نو زما باور دی چې په هیڅ صورت نظامي اړه نه طالبان کنه بدل شي او نور جهاتونه هر جهات چې په جګړه باندې تمرکز کوي زه فکر نکوم چې هغه کولای شي د وشتم قرن په وسنی وخت او د وسنی ټکنالوژي په اثر کې د وسنی د مطبوعاتو د ازادي په وخت کې راشي او دوی بل اخر د زور او د جبر او د جګړې لپاره حاکم شي
په عین وخت کې یو شمیر پخوانی جهادي مشران او قومندانان خوړي چې خپل وفادار کسان په وسلو سمبال کړی دا به د سولې پروسه لاستونز بنه نکړي
سو مهمه مسله دي یو مهم مسله دا چې دا په خوري جنگیالي په خاني جګړه ماران دوی راغلي دي یا جنگ سالاران کوته یو یاد دي نظام د شلکران نظام په اډانه کې دوی پاتې شوی دي دوی په خپل منطقو کې په خپل سیمو کې ګټ لري یلته یو څه د خطر پر مخامخ کیږي لمړی دوی د خپل شخصي هدف لپاره ځي یو دغه خبره دا ده چې د طالب سره دوی یو د تعدید د جګړې او تاریخ لري واغه تاریخ به ته د اجازه نور کې چرشی او طالب د تسلیم شخصي مرتبې دوا دریم خبره دا ده چې لبد مرغه چې مونږ ولیدل د سیمو کې چالتہ جنگ سالاران نو ولې اوس تاسو ورې خلکو وسته راخېستل مثلا هلمند قندهار پکتیا پکتیکا ننګرهار لغمان کومنګ د طالبانو د وخت حکومت راوخلو چې حالت دغه منطقو کې طالبانو په وړاندې جګړه نه شوې یعنی په خو وختونه کې کله چې په 1940 کال کې طالبان راتل قندهار د میمند له سوالې د سنسر څخه مسخونی او بل اخر کابل په رغم کابل ونیو په دې منطقو کې مقامات نه شته طالبانو په وړاندې اماندن مقامات کیږي دا داسې معنی ورکړي زما باور دی چې اوس وخت کې فکر دا دی یا د افغانستان خلکو سره فکر کوي چې موږ که د امریکا د اشغال یا د امریکا د رغل څخه راوود د طالبان د تعریف نه یا طالبان چې کوم تعریف ته ورکړي او راځي یو بل تعریف چې هغه د پنجاب رغل ته ورزوي یا د پاکستان رغل ته ورزوي د دې پرانه بد وجه کیږي نو زه فکر کوم خو یو لته کېدل شي یو لته دا چې بعضي خلک به درسته خبر دا غوي دا غوي باغونه دا غوي کروندي دا غوي زمکه دا غوي بلګونه دا غوي مناطق د طالبان تهدید لاندې دی هغه د خپل ځان دفاع کوي بل د قوم د جوړولو لپاره حتی قومي ګټه په وجه کې په خطر کې دي خلک تل دي قومي خلک را پاسې د طالبانو مقابله کې جګړه کوي اما دې خام څه غنښ پټول شي دي چې د طالبانو کړنې یا خصوصا په جګړه کې هغه څه موږ ګورو هغه خلک لپاره قابل تحمل نه دي هغه خلک لپاره قابل تحمل نه دي بنا پر دې باندې هغه راځي د خپل سیمې دفاع کوي پر مثال که په ما باندې هر څوک راغی زبر دغه ځان دفاع وکم یعنی اوس وخت کې تر ډیر تمرکز د دغه خلکو چې ورسته راخېږي فقط د ځان دفاع لپاره د هغه دفاع لپاره چې وکول شي او دغه مناطق معیار کې تاسو ته یعنی په هغه سیمو کې طالبان حاکم نو په خو وختونه کې یاد نو له شپږ نیمې د تر یو کال پورې طالبان خپل حاکمیت هلته درلوده او پر وړاندې هیڅ افغان ودرېد هلته نن مقاومتونه رامنځته کېږي په پښتونمي سیمو کې یا د افغانستان په جنوبي ولایتونو کې چې طالبان ډېر حاکم نو زما باور دی چې دا یو انګیزه نه ده بلکې مختلف انګیزه لري
یو بل مثلا سعادت صاحب و بخشي چې پرلسې له تاسو څخه پښتني کو زموږ دوه نور ملمانه تر اوسه پرې نه دي حاضر شوي د ولسی جرګې استاذ کمال ناصر اصولي ټلیفون ته ځواب نه وای بلې دا شیبه ځواب ورکو ورته هر کله وایم شغلی اصولي ته اصولي صاحب آواز می اوري
اورم بلې سلامونه ومني تاسو او د راډیو اوریدونکو ته نیکې له احترامات وړاندې کوم
ډېر زیاته مننه اصولي صاحب د نړیوال ځواکونو په وتلو دي د اکثرو هیوادونو پوځیان په کامل ډول افغانستان څخه وتل دي او ډېر کم شمیر پاتې دي د افغانانو توقع دا و او هغه شمنی چې له دوی سره شوی وي هغه دا وي چې که بهرنیان ووځي نو سوله به راځي دوی به په خپل منځ کې خبرې کوي او جنگ به ختمی شي لیکن عملا جنگ لا زیات شوی دی په لسګونه زره کورنۍ بې ځایه شوي دي او لا هم بې ځایه کیږي ستاسو په نظر دلیل څه دی چې شکیلی خواوی خبرې نه کوي او جګړو ته زور ورکوي
خا زما دریز ډیر واضح دی ټول افغانان په دې پیږي زما دریز د افغانستان د قضیه په اړه نن ورځ طالب مشران خپلواکي نه دي د دوی فکر د دوی خبرې هغه څه دي چې نور ورته وایي پاکستان یوازنی هغه مملکت ته چې د افغانستان جنگ ته لمن وهي کله چې پاکستان وایي چې جنگ په تاسو کې دی ګناه ولی پر موږ اړوي او منو چې زموږ کسان زموږ افغانان به د حکومت مخوا بدی وي ځینې به یې د بغس او کینې د مخې ځینې به یې کومه انګیزه ولري ځینې به یې عقدهیي چلندونه وکوي څوک به د خپلو ورونو د کاکا زامنو چې دلته په جنګونو کې وژل سوي دي د هغې قصد اخلي دا ټول منور سره امشات پاکستان دی او پاکستان غواړي چې دلته بیا جنگ وشي، دلته بیا زما پولو پلچک وران شي، دلته زما مکتب وران شي، دلته زما نظام نوي په دې ټولنه کې. په هماغه اساس باندې طالبان د دوحې په کانفرانس کې، په میډیاو کې، نن سبا حتی په دې اجتماعي رسنیو کې چې د دوی غږونه اورېدل کېږي، دوی وایي چې موږ په افغانستان کې اسلامي نظام غواړو. خا موږ بار بار ویلي دي چې یارانو، تاسو چې اسلامي نظام غواړئ راشئ، څه ډول اسلامي نظام غواړئ؟ شخص بدلوئ غني، موږ درته بدل کړو. تاسو غواړئ چې دلته قدرت یو کمیسیون ته انتقال شي، راشئ دغه وړاندیز راوړئ، دا طرحه د سولې د میز مذاکرې په میز کې دا خبره وکړئ، موږ دا درسره منو. خو نظامونه مه ورانوئ، جنګ مه کوئ. یوازینی دلیل یې دا دی چې دوی ته پاکستان وایي او دا جنګ د پردیو ده، دا د استخبارات.
طالبان بیا وایي چې په دوی باندې حمله وشوې، دوی حکومت ملامتوي، وایي حکومت د سولې خبرو ته تمایل نه لري، د دوی بندیان خوشي نه کړل او ځکه دوی مجبور دي چې دفاعي جنگ وکړي.
زه یو شی منم چې د بوند کانفرانس وروسته په طالبانو باندې امریکایانو بمبارد کړی ده، وژلي دي، هو ځینې عقدایي چلندونه هم شوي دي، اما وینه طالبان اوس په وینه پاکوي. هغه حالت تیر شوی ده. دولت په طالب باندې هیڅ وخت حمله په دې تیرو یوه میاشت کې نه ده کړې او دا حملې که سوي دي په دفاعي ډول باندې سوي دي. دلته پړه باید دا ډول وانړولی سي چې حمله چا وکړه او حمله ما وکړه، که تا ته ډېر وژل شوي که زه. دلته خبره د وطن ده، د ولس ده. ولس څه شی غواړي؟ سوله غواړي. فعلا طالب سولې میز ته نه کښېني. افغانستان دولت نارې وهي، زه د افغانستان د خلکو د وکیل په صفت وینم، که قاضي هم سم په طالب غږ که ملا برادر دی ورته وایم، که ملا هیبت الله دی ورته وایم، که د حقاني شبکه ده ورته وایم چې دا پړه په تاسو باندې ده، ځکه تاسې د سولې میز ته نه کښېنئ. مذاکرې ته راشئ، سوله وکړئ. دا ړنګ وطن چې کنډواله سوی و، چې بېرته اوس جوړ سوی په دې تیرو شلو کلونو کې، دا دوباره مه کنډواله کوئ. دا 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 جنګونه بند کوي. ما په پکتیا کې ولیدل، هغه ولسوالۍ چې د دوی لاسته ورغلي، هغه ولسوالۍ نیمه کنډواله کړې. ټولې ټول سرک د ګردیز نه ووزه تر دندې پټانه پورې په دې پاخه سرک باندې پلچکونه الوزولي دي. دا چا والوزول؟ دوی به وایي چې موږ نه یو خبر. عجبه خبره ده. او زه وینم چې پنجابیان ورسره دي، دوی سره په دغه کې په لښکر کې ورغلي دي. په افغانستان کې علني جنگ کوي او حتی په ځینو ساحو کې کله چې طالبانو نیولي دي، وروسته د دېنه چې نیولي دي د روسیې او ورسره د پاکستان د آی اس آی استخبارات هم راغلي دي په منطقه کې. زه نه پوهېږم چې په هر ډول داخل شوي دي ساحې ته، تر څو د طالبانو نه ځینې تجهیزات واخلي او په هر طرف چې وړي په هغه طرف یوسي. دا هغه څه دي چې طالبان یې نسي پاکولی. نن به دی د خپل ورور بدله واخلي، یو څوک به مړ کړي، زړه به یخ شي چې عسکر مې مړ کړه. مګر هم د دې په نتیجه کې دا وطن ورانېږي، دا ولس تباه کېږي، دا وطن خواروزار کېږي، دا جنګ فعلاً طالبان کوي.
اصولي صاحب، په وروستیو کې طالبانو ګڼې ولسوالۍ ونیولې. دې ولسوالیو پرلپسې نیولو فکر نه کوئ چې دوی دې نتیجې ته رسولي دي چې د زور له لارې کولی شي ټوله دولت ونیسي؟ نو څه ته خبرې کوي؟ دا به فکر نه کوئ چې یوه انګېزه شوي وي د طالبانو لپاره چې جګړې ته دوام ورکړي؟
طالبان هر وخت ما په دوو ډلو ویشلی دي. یو منطقي د لاندې ردیف طالبان دي چې د کلي نه ټوپک راخیستی ده، ځینې انګیزه اخیستې ده چې راځه د امریکا په مقابل کې جنگ ده، ځینې وایي د افغان دولت په مقابل کې جنگ هم کوي، ځینې غواړي پیسې پیدا کړي، وایي زه غواړم موټر کې کښېنم، ځکه زما هغه کلیوال په لنډ کروزر کې ګرځي، زه هم غواړم موټر ولرم. او یوازینۍ لاره یې دغه لاره بولي چې دی پیسو ته ورسیږي، قدرت ته ورسیږي. ځینې بیا همداسې لکه اول مې چې وویل، شاید څوک شهیدان سوي دي، مړه سوي دي، وقدی سوي دي. یوه ډله دا ده، دغه ډله خلک اوس هم په خپل منځ کې سره ټول په یو نظر نه دي چې جنګ دې تر اخره وسي. هغه دا وایي چې حکومت باید وي، نظام باید وي. او خو دوی د طالبانو په قطار کې راوتي، داس کوي، ټوپک اخلي. بله ډله رهبریت ته، د رهبرانو مطلق کورنۍ اصیلي دي او دغه حسارت استخبارات ورکړی او دوی لکه تاسو چې څنګه وویل په ذهن کې دا راګرځي چې راځئ د نظامي لارې قدرت واخلئ. شاید دوی په دې فکر کې وي، مګر هم شاته کوم استخباراتي چې دي د هغوی هدف د افغانستان رنګول دي، د افغانستان خواروزار کول دي. دلته هیڅ وخت دوی آزاد، مستقل، قوي، باشهامته، با تدبیره، مقتدر دولت په افغانستان کې نسي زغملی.
ډېره مننه ښاغلی اصولي. دا شیبه د قطر د سولې په خبرو کې د افغانستان د دولت د پلاوي غړی ښاغلی نادر نادری هم د ټلیفون له لارې را سره دی. نادری صاحب، تاسو ته هم هرکلی وایم. ډېرو افغانانو لپاره دا سوال مطرح دی چې میاشتې میاشتې ووتې چې دواړه خواوې په قطر کې ناستې دي او اما د سولې خبرې پرمختګ نه کوي، دلیل یې څه دی؟
سلام علیکم. تاسو محترم اوریدونکو ته
سلامات
د قطر نه تاسو او ایوادوالتم سلامونه. بحثونه دلته جریان لري. زه موافق یم چې پرمختګ دومره نشته او پروسه هغه رقم چې خلک یې غواړي چې چټک وشي، نتیجې ته ورسیږي او دا د افغانستان د جاری لانجه او جنگونه او خونریزګانی سره ختم شي. دلیل شو مختلف مسائل ده. یو مسئله یې په دې کې ده چې دا خو یو ډېر پیچلی منازعه او جنگ ده، ډېر وخت کې لګېدلې دي او طبیعتا په دې کې ضرورت دی ته شته چې بحثونه زیات شي، اعتماد ایجاد شي او د اعتماد نه وروسته بیا په یو شی باندې هوکړه وشي. دویم مسله دې کې ده چې متاسفانه هغه عمده او اساسي مسایل چې د موږ له خوانه د افغانانو له خوانه ډېر مهم ده او هغه دا ده چې وربند وشي او په عین حال کې پر هغه باندې بحثونه پیل شي چې سرقم یا د سولې د لارې نقشه سره جوړ شي. هغه باندې کمتره علاقه مندي شته چې بحث وشي. استجالیت د موږ خوانه بیخي سخت زیاتې دي د لپاره چې یو دولت چې مسؤولانه خپل هیوادوالو پر مقابل او خپل هغه مسؤلیت چې احساس کوي چې ژر تر ژره دغه جګړه پای ته ورسیږي، موږ خواته ډېر استجالیت شته. اینه استجالیت باید چې ټول خونه ولري هغه نشته. جنگ وار وار د افغانستان خلک ویلي دي، د افغانستان حکومت یې دا وایي چې جنگ به هر لاره نشته. افغانان یو بل ته هم ثابت کړي دي، نړۍ ته هم ثابت کړي دي چې یو بل باندې په زور باندې او په د قوا د لارې نه یو ځای ته نه رسیږي او ثبات نه راځي. موږ خلک مستحق ده چې د یو سولیز په خبرو باندې د میز په سر دا مسایل حل شي او جګړه همدا اوس ودرېږي. خو هلته چې جګړه دوام ولري او پکې زور اخیستي خو بیا هم بېاعتمادي زیاتېږي. نو او یو خوا به استجالیت دی چې د جنګ د لارې نه یو ځای ته ورسي د افغانانو او د افغانستان د اسلامي جمهوریت د حیات هدف او غوښتنه هم دا ده چې استجالیت د سولې د لارې نه، د خبرو د لارې نه موجود ده او دا خبرې د سولې د لارې نه حل شي.
بله، تاسو ویل چې خبرې شته او په عین حال کې مو ویل چې په اوربند خبرې نشته، په اورکم خبرې نشته، په راتلونکي نظام خبرې نشته. نو خبرې په چی شي دي؟ او له بلې خوا و مو ویل چې اعتماد اړتیا ده، وخت په کار ده چې اعتماد د دواړو خواوو ترمنځ ایجاد شي. اما له بلې خوا جنگ روان ده چې اعتماد به هیڅکله هم د جنگ له د دوام په صورت کې رامنځته نشي. دا یو ډول داسې خبرې دي چې فکر کوم چې اوریدونکي واضح ځواب نشي ترلاسه کولای.
بالکل، هغه چا چې ما وویل دا ټول حقایق ده چې اوس متاسفانه دغه ځورونکی حقیقت ده چې همدا اوس ده. موږ وایو چې اعتماد په دې نه جوړېږي چې یو خواته جنګ وکړو یو خواته دلته اوسي په بس لګیا اوسو. موږ وایو چې که دواړه خوا افغانان یو دا وکړه وکړو چې راځئ چې جنګ همدا اوس بندوو، افغان وژنه به بندوو او سیاسي محتوایي اختلافات چې یو بل سره لرو هغه باندې غږیږو او دا مسایل هغه مهال حل کیږي چې په یو سولیز یا حد اقل د جنگ د سویر نه لری دا مسائل بحث وسی. نو عام ولس د افغانستان حکومت هم دا غواړي دا چې په یو بحث کې په یو مذاکره کې دواړو خوا باید عینې یو منطق ته ورسیږي او یو هدف ته ورسیږي. دا بیا بیل بحث ده. افغانان سره وخت نشته، افغان وګړي سره وخت نشته د دې لپاره چې هره ورځ دوی وژل کېږي. په جنګ کې دواړو خوا کسان وژل کېږي، دواړو خوا افغانان دي. په جنگ کې عام وګړي وژل کېږي او دواړو خوا هم دا ادعا لري چې دوی د افغانانو دپاره کار کوي. موږ دې ته حاضر یو، وایو چې د افغانانو غږ هم دې دپاره ده چې جنګ ودرو. راځئ تاسو هغه ارزښت او تاسو هغه قوت به په دې کې کمیږي نه چې جنګ ودرېږي. سیاسي بحث به وکړو، یو محتوا باندې، پر اهدافو باندې، پر نظام باندې چې افغانان یې غواړي، هماغه رقم بحث به پکې وکړو او د هغه لارې نه اعتماد سره جوړېږي. د یو مسؤول اړخ په توګه، د یو افغانستان اسلامي جمهوریت د هیات په توګه، موږ دا احساس کوو او دغه مسؤلیت ځان سره ګورو چې په هر حالت کې دلته کښېنو، دلته بحثونه وکړو او یو حل لارې ته ورسیږو. نو د هغه مسؤلیت څخه موږ ځان جلا کړی نه دي. اوس ضرورت په دې کې ده چې افغانان ټول په دلیس توګه یو موټی، یو غږ پورته کړي چې جنګ دواړو خوا ودروي، تاوتریخوالی کم سي.
بله.
او یا د افغانستان په دننه یم، دلته په دوحه کې د نور چې سیاسي فکر ده، که سیاسي غوښتنې دي، دا دواړه همدلته بحث دي، ژر تر ژره یې بحث او یو موافقې ته ورسیږو.
بله، ډېره مننه قدرمنو اوریدونکو. تاسې له آزادي راډیو د آزادۍ په څپو کې خپرونه اورئ. په دې خپرونه کې د تاوتریخوالي زیاتېدا او د سولې د خبرو په راتلونکي باندې خبرې کوو. زموږ د خپرونې میلمانه دي د قطر د سولې په خبرو کې د افغانستان د دولت د پلاوي غړی نادر نادری، د ولسي جرګې استازی کمال ناصر اصولي او د سیاسي چارو نظر خاوند سید خالد سادات. له لنډې خبرتیا وروسته د ټلیفون شمیرې اعلانوم. که زموږ له میلمنو څخه پوښتنه لرئ نو ټلیفون راوکی.
د ازادۍ په چپو کې پروګرام کې تاسو د ټلیفون او سکایپ لالاري له میلمنو پوښتنې کولای سي. شمیرې د خبرونې په ترڅ کې اعلانو.
هو، شمیرې دي 0993 2540. بیا وایم 0993 2540. بل شمیره ده 0923255550، 0923255550. او زموږ د سکایپ آدرس دی radio.azadi. اوریدونکو لرو، ځان راو پیژنئ.
السلام علیکم انجنیر سروان صاحب. السلام علیکم او
سلامت اوسئ. مهرباني.
زما پوښتنه و دغهفرخواینې د دغه میلمنو څخه دا ده چې تر دغه یو خو ستاسو څخه دغه غوښتنه لرم چې باید تاسې په داخل په ارګان کې د طالبانو یو ویان و.
بله، موږ دا کار کړی دی. متاسفانه چې طالبان نه حاضری شي، عموما دوی په ژوندیو خپرونو کې نه حاضری شي. مهرباني پوښتنه مو وکړئ.
د پوښتنې مې دا ده چې دغه اتهامات باید وارد نه کړو. تر دې اتهامات تېر شو چې دا د فلانکي غلام ده، دا د فلانکي ده، د پنجاب ده، دا د راته چې د سولې لپاره کار وکړو، کوشش وکړو د سولې لپاره. تر دې اتهامات تېر شو، دا څلوېښت کاله د افغانستان په دا اتهامات ولګېدی، لمبه لمبه شو. کومو سیاسون دې هم بس یو خواته زور وي یا بل خواته زور وي، بل مې هم د دې دغه د قطر چې مجلس چې کړلی دی دا نادري صاحب، دې څخه مې دا ده چې تاسې قطر ته داسې خلک نه دي استولي چې هغه دلته کور شوي دي، هغه دلته شهیدان ورکړي دي، هغه کورونه خراب شوي دي. هغه شان دې ولې دي چې هغه لاسونه تر زنګانه او تر
بله. تاسې مخکې ونه ویل چې اتهامات صحیح نه دي، دا کومک نه کوي، اوس تاسې په خپله تور لګوي.
نو دا خو معلومه خبره ده، تاسو معلومه ده، دوی څنګه خپله معلومه ده.
صحیح صحیح، ډېره مننه کور ودان، ستاسو پوښتنه مطرح شوه. صحیح ده، اوس مننه. اوس په یو بل اوریدونکو ته نوبت ورکو، اړیوت به که ډېر وخت ورکو نو بیا ډېر اوریدونکو ته نوبت نه رسیږي. مهرباني کوئ آزادي راډیو د سکایپ له طریقه، مهرباني کوئ د سکایپ له طریقه خبرې وکئ، کنه وربشو بل اوریدونکو ته مهرباني وکئ. دوی لکه چې خبرې ونه کړې. خیر، د ټلیفون له لارې اوریدونکو شته، ځان راو پیژنئ. وعلیکم السلام.
السلام علیکم وروره، تا ته سلام، استعمل منو ته او ټول اوریدونکو ته سلام. وړاندې کوم رحمت خان مو تور خمو سپلنج
وروره، مهرباني کوئ رحمت خان صاحب.
وروره ما دا خبرې مې واورېدې، خدای شته دا ستاسو را دوار وخت یې ورمه او مثلا خبرو ته ښه دقیق وکېږم کنه، خو زما خپل دا یو نظر دی کنه چې د افغانستان چې څونه دا خلک دي کنه، نو که 100% نه نو 80% خو ټول مریضان دي او ټول رواني تکلیف.
لطفا سوال وکړئ، تاسو لزانه ډاکټر مې جوړوي، لطفا سوال وکړئ د موضوع په ارتباط. خیر، له تاسو به تیر شو بل اوریدونکو ته به ورشو. ځان راو پیژنه آزادي راډیو، مهرباني کوئ. صاحب
سلامونه ساروان صاحب، تاسو ته د آزادي راډیو ټول مینوالو ټول اوریدونکو ته سلام.
سلامت اوسئ، مهرباني کوئ.
ساروان صاحب زه ډیر زیات خوشاله یم چې آزادي راډیو موږ ته تل همداسې ډیر ښایسته برنامه را چمتو کوي. نو زما ساروان صاحب دغه هغه ده چې زموږ پارلمان کې یو اصولي صاحب او یو شاپور بختیار چې د ټول افغانستان په کچه د خپل غږ راپورته کوي. اکثره ولایتو کې دغه وکیلان هم چپ ناز دي، دی چې دی ټول کورونه په خارج کې دي، دلته د افغانستان د ملت غم هیڅ نشي خوړلی که نشي خوړلی.
صحیح، لطفا د موضوع په اړه کومه پوښتنه لرې نو مهرباني وکړئ.
زما پوښتنه دا ده ساروان صاحب چې لنډ خپل دولت نه موږ غواړو، که دی آرامي نشي راوستلی، دلته پورس پورس څلور پنځو لسوالۍ سقوطونو حالات کې دي، لارې بندې دي، نو دې د هغه موږ لنډه پوښتنه دا ده چې باید امنیت راولي، مهم امنیت راوستل د ولسوالیو لارې خوشې کول دي.
ډیره مننه کور ودان له ټولو اوریدونکو منندوی. لومړنی اوریدونکي پوښتنه نادر صاحب تاسو ته متوجه وه، د دوی په نظر ستاسو په پلاوي کې داسې کسان نشته چې د ده په وینا درد لیدلی وي او سمه نمایندګي وکړي. مهرباني.
ډیره مننه، زه فکر کوم چې دغه محترم هیوادوال معلومات د افغانستان د اسلامي جمهوریت د مذاکراتي د سولې پراوې په هکله ډېر کم دي. زه دوی ما نوم واخیستله، زما ټول ژوند په هیواد کې دننه تېر شوی ده، هملته جنګونو کې لوی شوی یم او هېڅ وخت خارج کې مې ژوند کړی نه دي، او لکه نورو افغانانو غوندې د کورنۍ غړي مې د لاسه ورکړي دي، او هماغه رقم دوی هم چې زه اوریدلی دي هماغه حالات مې تېر کړي دي. اینا نور ازاوی د دا مذاکراتی تیم د زینی پلانونه شهیدان سوی ده، د زینی د کور ازاوی شهیدان سوی ده، علما پکې ستا، هغه سې افغانان با عزت افغانان پکې ده چې خلکو درد او رنجونه یې په ګډه یې تېر کړي دي او احساسوي. دا چې دوی وویل چې یو بل باندې اتهام و نه وهو، زه وایم دا ډېر یو ښه فرهنګ ده، یو شی ده چې اول دوی په خپل ځان باندې د یو ښه مسلمان په توګه یې تطبیق کړي، اول خپل علم راولي، بیا د علم نه وروسته بیا یو قضاوت وکړي. دا چې ټول افغانان یو، ټول مسلمانان یو، د دغه هیواد دغه هیواد کې مخاپوري کړي دي او لوی شوي یو، او په عین دین باندې په باورمند یو، معتقد یو، دغه د افغانستان اساسي قانون پر د افغانانو پر معتقداتو باندې ولاړ ده، او که موږ د حکومت چارواکي یو یا په هیات کې داسې کسان ده چې حکومت کې کار نه کوي، بېخي سیاسي فعالین ده، دوی هم په همدغه اساسي قانون، په همدغه اعتقادات، په همدغه اسلام او افغانیت باندې ولاړ دي او معتقد دي او باورمند دي او ژمن دي چې دغه جنگ ژر تر ژره پایل ته ورسیږي. هدف مو څه شي دي؟ هدف مو دا ده چې سوله راشي، د افغانستان هغه بنیادونه چې جوړ شوی دا اوس د افغانانو مالکیت ده، دا وساتل شي، نه یوازې نهادونه بلکې د افغانستان فیزیکی بنیادونه چې دي، د اقتصاد د سختارونه چې دي، سرکونه، بندونه، تعمیرونه، دا ټول د یو مظلوم هیواد، د یو فقیر هیواد سرمایه دي چې باید وساتل شي، د جنګ د لارې نه بیرته خراب نه شي. هغه افغانان چې تحصیلات یې کړي دي، درسونه یې ویلي دي، خارج ته یې تللي دي، هلته یې ځان یو ظرفیت سره ملبس کړي دي، بېرته هیواد ته راغلي دي او هیواد کې دي چې دوی غواړي چې خدمت وکړي، دوی هم ورته زمینه مساعد وسي. هغه افغانان چې مهاجر شوی ده پاکستان کې، ایران کې، دوی هم د افغانستان سرمایه ده، دوی هم باید بېرته هیواد کې اوسي او هیواد ته یې خدمت وکړي. هغه شی چې افغانان اوس ورته ضرورت لري دا ده چې یو بل ته د بې اعتمادۍ په سترګو ونه ګوري. سیاسي اختلافات شته، توپیر د حکومتداري شیوه د حکومتداري، توپیر د دې چې څه رقم یو سیاسي نظام د هر ګروپ په فکر باندې کېدای شي افغانانو دپاره ښه مؤثر وسي، دغه شیانو باندې ده. دا په خبرو باندې حل کېږي یا دا په اتهاماتو باندې نه حل کېږي یا دا په جنګونو باندې نه حل کېږي. اشمن افغانان یو، که معتقد افغانان یو، که متحد افغانان یو، نو دې باندې باید متفق وسو چې راځئ چې دغه هیواد په خپله سره جوړ کړو. او اولنی ځای دې نه شروع کیږي چې دې باندې اتفاق ولرو چې ټول افغانان دغه هیواد بچیان دي، او راځئ چې په هغه باندې یو اجماع ولرو، او دا چې یو سره کم سیاسي توپیرونه چې لرو دا په خبرو باندې سره کم حل کړو، او د ټول ولس اجماع په چی باندې کیږي، نو هغه لار خپل کړو. اوس تر اوسه پورې افغانان چې هسې وایي چې د انتخاباتو د لارې نه زعیم وټاکل شي، نو دغه یو اجماع ده. په دې کې څه ضرر ده؟ څه مفادات ده؟ د افغانانو حق ده چې ورباندې بحث وکړي. ده زه چې یو شخ یم یا د موږ د اخوا د طالبانو له خوا نه چې یو پکې افسره دي، د موږ حق نه کېږي چې دا نهایي فیصله په هغه باندې وکړو. دا د افغانانو حق ده، او د ټول هیواد د یو میکانیزم په ترڅ کې یې که جرګه ده که نور سیستمونه ده، په هغه د هغه په چوکاټ کې دوی تصمیم ونیسي. خو پیل یې په دې باندې کېږي چې دې باندې اتفاق وکړو، ټول افغانان یو، د دغه خاورې بچیان یو، او معتقد یو د افغانیت او په اسلام باندې، او راځو چې دغه د افغانانو په ارزښتونو، د دغه اساسي قانون په ارزښتونو چې د هیواد د ښهوالي په خاطر ده، د دغه په چوکاټ کې راځي چې دغه جنګ
ډېر زیاته مننه کوروادن. ښاغلی سادات، تاسو مخکې د سولې په اړه هم د ښاغلي نادری خبرې واورېدې، د سولې راتلونکي په اړه ستاسو نظر څه ده؟ څومره ورته هیله شته؟ سادات صاحب بله، زما سوال دا و چې تاسو به په پیل کې د ښاغلي نادری خبرې اوریدلی د سولې په ارتباط، چې د دوی خبرې په کوم حد کې دي، په کومو مسایلو شغیشي، نو د سولې د لرلید په یا راتلونکي په اړه ستاسو نظر څه دی؟ څومره هیله ورته شته؟
زه فکر کوم چې موږ باید مایوسه نه شو، حداقل خپلې هیلې بدلات ونه کړو. یو د سولې یو
بله، ساده سه موقعیت دایو سه تغییر که چه آواز موقعیت کیشی
او
سیشو او بله بله میره بانی،
یعنی زمان هدف داده چی من باید دومره مایوس نشو چې بلاخره دا روان پرمختګونه منګه د لاس ورکاندو. زه فکر کوم د لاس کالو پر طالبانی یا د اقل د 15 کالو پر طالبانی په سیاسي ماحول کې د سولې په ساختار کې خورا پرمختګ شوی دی. مذاکرات چې مونږ حاضر دي چې بلاخره خبرې وکړي، افغانستان حکومت د اقل د خپل ځان د مختلفو طرفو سره چارې او وختي انتخابات وخت مخکې انتخابات دا نظام کې د دوام مسله طالبانو سره د خبرو اترو د مذاکرات لپاره د چوکاټ ټاکل دي. همدارنګه طالبانو د اقل یو پلاوی ټاکل دی. دا پرمختګ ګور په سیاسي چوکاټ کې شوې دي. زما باور دا ده چې دلته یو نوې اراده پکار ده. دا اراده باید د رامن شي که طالبانو د سولې لپاره اراده لري نو بیا د ولسوالۍ سقوط په سمانه باندې همدارنګ حد اقل اراده د سولې اراده کلري او د سولې فکر کلري طالبان یا غواړي جګړه ختمه کړي نو بنا پر دې دلته باید موږ داسې احساس ونکړو چې موږ د سولې په اډانه کې بلاخره بلې جګړې ته ځو. دغه جګړه د افغانستان په خلکو تپل کېږي. زما باور دا ده چې پرمختګونه شوي دي، دا باید بلاخره متداوم پاتې شي، دې ته باید دوام ورکړل شي تر څو یو ملموس نتیجې ته ورسیږي. نو زه ډېر مایوس کرنده نه یم، زه ډېر مایوسه نه یم. دغه د جګړې شدت دا معنی ورکوي چې موږ سولې ته رسیږو. امید ده چې په نږدې راتلونکي کې د دواړو لوري خپلې خبرې بېرته پیل کړي تر څو یوې نتیجې ته ورسیږي. که طالبان په دې فکر کې چې موږ افغانستان بیا نشو لکه 1989 کال کې، فکر کوم دا د هغوی اشتباه ده. دغه او دا هم دوی مني، یعنی دوی په سیاسي طالبان دا مني، ولې په جګړه کې چې بیا ګورو جګړه مارانه او هغه څوک چې په جګړه کې ښکېل دي هغوی په بل لار باندې روان دي. زه فکر کوم چې موږ به ستونزه وګالو، موږ په دې ځای کې چې استخبارات سره جګړه کې ښکېل یو. موږ حتی
بله ډېره زیاته مننه سادات صاحب کورودن بیا موم آواز یو څه قطع شو. اصولي صاحب په ځای دي چې دواړه خواوې د نرمښت نه کار واخلي او د سولې خواته مخه کړي، ظاهرا خو یا عملا خو وینو چې جګړه لا زیاته شوې ده، دښمنۍ لا زیاته شوې ده، ورانول او ویجاړول زیات شوي دي. تاسو مخکې هم اشاره وکړه، دا نن هم یو خبر دی چې په پکتیکا کې د پړاو په نام یو لوی پل الوزول شوی دی، په د کابل په شمال کې درګرددي برښنا پایې ویجاړی شي، یعنی تخریب زیات شوی دی او دښمنۍ لا زیاته شوې ده. دې ته په پام څومره تاسو هیله لرئ چې د ښکلي خواوې به سوله وکړي؟
زه اول خو دا د تاسف ځای دی چې زما افغانان ورونه اوس هم ټوپک اخلي او جنگ کوي او بیا پلو پلچک الوزوي، او دا نه تنها په پکتیکا کې د شرنې او کټواز ترمنځ پولې نه الوزولی، بلکې په میدان وردګو کې هم دغه بدبختي رامنځته شوې ده. دغسې په ټولو ولایتونو ولسوالیو کې دا بدبختي رامنځته کیږي، او دا بدبختي د دې بدبختۍ لامل صحیح ده چې زموږ د دغه ځوانانو د ټوپک اخیستل دي. خو زه په دې باندې ډېر مطمئن یم، ډېر پرې مطمئن یم چې نړیواله ټولنه موږ نه تنها د جنګ په ډګر کې بلکې په سیاسي ډګر کې هم باید یوازې پرېنږدي. که په سیاسي ډګر کې هم یوازې پرېښودلو موږ سولې ته نه رسیږو. علتونه دوه درې څلور علتونه مختلف لري. یو د علتونو دا ده چې طالب مشران خپله د سولې پر راوستلو کې زموږ د ولس سره دروغ وایي، او د افغانستان په دولت کې رښتیا چې سولې ته به خنډونه وي، خو د افغانستان ولسمشر نن ورځ صادقانه غواړي چې په افغانستان کې سوله راشي او وایي چې راشي چې سوله وکړو. د په افغانستان په دولت کې به هم نیمګړتیاوې موجودې وي، مایوسي هم ډېره خانه ده چې موږ مایوسه شو. خو زما زه په دې باندې مطمئن یم که کله هم نړیواله ټولنه زموږ ملا ونه تړي د افغانستان د سولې په پروسه کې په سیاسي ډګر کې، موږ سوله بایلو او یو لوی جنگ ته ننوځو. او دغه جنگ پیل کړی هم طالب مشرانو ده، او نن ورځ که دوی دغه پراپه شمالي ټلواله وراړی 2011 کې هغه منو در سره، مګر هم دغه وخت نه تر نن ورځې پورې شل کاله تیر شوي دي. دغه طالب کولای سول چې د افغانستان و خلکو ته سوله راوړي، او د سولې موږ خو دا هیله لرو د افغانستان د وګړو په صفت باندې، مګر هم دواړه ښکېلو غواړو کې د افغانستان خلک کریډیټ نن سبا دولت ته ورکوي نه طالب ته د سولې په راوستو کې.
بله صاحب، مننه. نادری صاحب، تاسو په قطر کې چې د سولې په اړه خبرې کوي له طالبانو سره، په دې باب چې ولې د ولسوالیو نیولو ته زور ورکړی دی او یا ولې د عام المنفعت تاسیسات ورانوي، په دې اړه مو خبرې ورسره کړې دي او د هغوی ځواب څه دی؟
خب اکثرا ارخ دوی به خپل استدلال دینی ورکبسی که ایچه دوی تا به ده قناعت وری. خب اگه چه چه واقعیت ده افغانستان پردنانه که مگر از اصولی سر بایتاس و گزارش مورکه چه عمل منفعت تاسیسات و جاریگی دینی ورک دوی وایی چه موش بکنیو. خب موش ورتوائیو چه اورورا کتاسو نیه بکه، خب دقا جنگ چه دوام لری هر څوک چې دغه فضا د جنگي سره ایجادوي هغه مسؤل ده. دې لپاره چې هغه مهال چې د نظام ټول توجه هغه د جنگ د مخنیوي لپاره کیږي او جګړې ته کیږي، نو ځینې مخالف کسان هم بیا د هغه نه استفاده کوي چې یو پایې ویجاړي. نو مسؤول او ګرام هماغه خوا ده چې جنګونه یې زیاتوي. مهم هم دا ده چې ټول یو اجماع ته ورسیږو چې دا جنگ سره بند کړو، که یان دوی نه ده که بل څوک ته هغه هم خود افغانان وربندې پوسی چې څوک دي. اوس خو ټول افغانان پوهېږي چې دوی جنګونه کوي او جنګونه که کیږي دا ورانی پیدا کیږي، که عمل منفعه تاسیسات ویجاړېږي دا خو د افغانستان ضرر ده، که پایې سره خرابېږي دا د افغانانو ضرر ده، پکې که پولونه سره خرابېږي بیرته څو میلیون ډالر د کومه کو د یو مظلوم او فقیر هیواد په توګه چې بیرته یې سره جوړ کړو. دا د افغانان هغه ده او دا ټولې د جنګ د وجې نه کیږي. که جنګ ودرېږي او سیاست ته سره مخ کړو ټول هغه توپیرونه او تفاوتونه او غوښتنه چې لرو د یو بل څخه د خبرو د لارې نه حل کړو، افغانان او افغانان به کیږي او افغانستان به سره جوړیږي او قوت لا زیاتیږي، د فقر نه به نجات ومومي. نو دا مسؤلیت د اخوا ده چې جنگ ته دوام ورکړي.
بله، یو بل پوښتنه له تاسو څخه، تاسو چې له دوی سره وینئ، د دوی له روحیې څنګه پوهیږئ چې آیا دوی په دې باوري دي چې د جنگ له لارې کولی شي افغانستان ونیسي، او کنه فکر کوي چې نه د حل لاره خبرې دي او باید له حکومت سره یوې موافقې ته ورسیږي؟
مختلف قضاوتونه هر یو ځان سره به ولري. دا به ما ته سم نه وي چې اوس دا قضاوت په عام توګه ووایم چې څه ده نه څه نه ده، خو قضاوت په دې باندې کیږي چې هغه تلوار چې موږ لرو چې دا جنگ پای ته ورسیږي، هغه تلوار که نه وي نو خلک بیا قضاوت کوي چې د سولې لاره اصلي لاره به دوی ته نه وي. نو دا خلکو ته به د قضاوت مسله وي. موږ دلته بیر په اخلاص سره ناست یو، غواړو چې یو حل لاره پیدا شي، او تلوار هم لرو، عجله هم تیسته. موږ وایو چې ژر تر ژره دا شی اصلي مسایل ته ولاړ شي، اصلي مسایل بحثونه وشي، یو توافق ته سره ورسیږو او واقع بینانه توافق سره ورسیږو. افغانان په دا شل کلونو کې او د هغه نه مخکې هم ځینې مهم ارزښتونه باورونه یې درلوده چې هغه دپاره یې سرونه ورکړي دي، شهادتونه ورکړي دي او جنګونه ورته کړي دي او قربانیان یې ورکړي دي. نو داسې نه کېږي چې یو خوا ووایي چې دا ټول هغه شی چې زه غواړم همه دغه سم ده او خلک هم دا غواړي د افغانستان دپاره، او یا موږ هم دا ووایو. موږ وایو چې مشترک نقاط به سره پیدا کړو. د افغانستان که د خلکو ونده په تصامیم کې د انتخاباتو د لارې نه او د ولس په تصامیمو باندې ولاړ یو میکانیزم، دا د اکثرو افغانانو غوښتنه ده.
نادری صاحب، تاسو په انتخاباتو تاکید کوي، د طالبانو متبادل وړاندیز څه دی؟
تر اوسه پورې په دا مسایلو کې داسې په وضاحت مجمدی د پاره وایو چې دا مهم مسائل دي چې اول په دغه مسائلو باندې بحثونه وکړو. تر اوسه پورې په دغه مسائلو باندې بحثونه نه دي راغلي. موږ امیدوار یو چې په دغه راتلونکي هفته کې په دغه عمده مسائلو باندې وغږیږو او دا سیاسي توپیرونه چې موجود ده، تفاوت دي چې شته، دا سره حل کړو. خو ما دغه مثال دې دپاره مې ورکړه چې هغه اصول چې ضروري ده چې موږ دواړو خوا چې یو پوکې ته ورسیږو، رعایت کوم دا ده چې د حقایقو پر بنسټ، د دواړو اطرافو نظریاتو د احترام پر بنسټ دغه پروسه مخ ته ویسو. دا چې یو خواته ووایي چې نه یوازې ما نظریات نهایي ده او مهم ده او اهم ده او د افغانانو غوښتنه ده غلطه ده، او که بل خوا هم دا ووایي دا هم غلطه ده. افغانستان اوس د مختلفو افکارو، د مختلفو باورونو، د مختلفو سیاسي لیدلورو څخه جور سوی ده نوی نسل ده افغانستان گفتن بلکل متفاوتی دی نرای سره پا متعدقت کی دی دوی غواری چه و دسی افغانستان چه دوی پکه اغی خبل تولنیز ازادی گانی اغی خبل اغی فرهنگی چه روی چه دوی غواری اما غرقمی تر سرکی سیاست کې ګډون ولري او آزاد ګډون پکې ولري خپل خبري وکولی سي ازادي بیان پکې وسی ابتکار او خلاقیت پکې وسی معلومات ته لاسرسی ولري دغه افغانستان د چې اوس غواړي چې هغه یو واقعیت د وساتل سي او پکې تدبیر وسی چې سره قام پرمختګ وکړي طالبان هم په ځینو شیانو باندې باور لري دوی سره ځینې خلک دي دوی خپل هغه نظریات او باورونه لري نو هغه هم د افغانستان یو برخه وسی او هغه هم د دوی نظریات ته محترم وسی یو مشترک آینده سره قم جوړیږي په دغه باندې باید یو خالصانه اعتقاد پیدا شي او هغه باندې پټولیس کار وسی
کلند راته وایس په ولې په دې کار نه دی شوی دا دومره وخت ولې دومره وخت ضایع شو دلیل څه
بلی زیاتره اما په انداده چې اولیتونه سره فرق کوي ځینې د موږ خوانه د خپل خوا په اکل وایم کولی شم چې ووایم چې موږ خواته اولیت او ارجحیت باندې کې و چې ژر تر ژره د اوربان وسی ورکم وسی او یو مشترک آینده ته سره یو هوکړې ته ورسیږو دا د موږ خواته وو هغه باندې مو کار کړی دی هغه باندې مو ټینګار کړی دی
ډیر زیاته مننه کوروادان قدرمنو اوریدونکو له آزادۍ رادیو څخه مو د آزادۍ په څپو کې پروګرام اوریدو زموږ میلمانه وو د قطر د سولې په خبرو کې د افغانستان د دولت د پلاوی کړي ښاغلی نادر نادری د ولسی جرګې استازی ښاغلی کمال ناصر وسودی او د سیاسي چارو نظر خاوند ښاغلی سید خالد سادات په دوهم ساعت کې چې به ظریف نظر له تاسو سره وی هم په همدې موضوع بحث لرو تم د چې په دوهم ساعت کې به اوریدونکو ته زیاته موقع ورکړو چې تلفون وکیا و پشتنی وکی لا
پلاستر زاڑی میں چاپیش رایا دی گی رایا دی گی نہیں دی گی او نو بہیش نو گری گی نو بہیش نو Never.